امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
د هغو وو کسانو مړی مندل شوی دی چې د قندهار ټرین کوټ ترمنځ په لوی لاره تختول شي وو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ نښتو په اړه عجله غونډه کوي او په یونان کې پرون د شنبه په ورځ دوه وار بیا زلزله وشوه مهم پوره خبرونه د ای پی خبری آژانس د شنبه په ورځ د قندهار د والي د ویان له قوله رپورټ ورکړ چې طالبانو او یا کسان چې د روزګان ولایت ته په موټر کې روانو په لاره کې له سرویس موټرونه راکوس کړي دي و کسانې وژلي او نور یې له ځان سره وړي دي خو د قندهار د امنیت قماندان عبدالرازق د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې دغه خلک د جمعې په ورځ د قندهار ترین کوټ په عمومي لاره له خپلو کورونو نه نیول شوي وو ډېر کسان بیرته آزاد شوي دي او دریز کسان اوس هم د طالبانو سره برمته دي هغه وویل چې کلیوالو د وژل شوو کسانو مړي د شنبه په سهار وموندل د افغانستان د دفاع د وزارت مامورانو منلی چې د جمعې په ورځ د هلمند ولایت د ګرشپ ولسوالۍ کې د نښتو په دوران کې په حکومتي قواو باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د جټ الوتکو په صحفي بمبارۍ کې 15 کسان وژل شوي دي توقع ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به سبا د دوشنبه په ورځ په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان تشدد او ناکرارۍ په اړه عجله غونډه وکړي دا تازه نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې اسرائیلي قواوو د مسجد اقصی په دروازو کې الکترونیکي آلات ولګول او له تلاشۍ نه په غیر څوک نه پرېږدي چې مسجد ته د لمانځه لپاره ورننوځي د سوریې د رژیم جټ الوتکو د شنبه په ورځ د رقا په ختیځ کې د اسلامي دولت په مرکزونو بمباري وکړه د رویټرز خبري آژانس د دولتي تلویزیون د رپورټ له مخې ویل چې جټ الوتکو د مدان په ښارګوټي او د بیرول سبخاوي کله په نښه کړ چې د دیر الزور ولایت د سرحد سره څیرمه پروت دی څو کورونه موټرې او پوځي مرکزونه تباه شوي دي دا وخت یوې خواته د سوریې د رژیم قواوې چې د روسیې جټ الوتکې هوایي ملاتړ کوي د رقاب لویدیځ کې د جهادي ډلو سره په خونړیو جګړو اخته دي او له بلې خوا د امریکا تر نظامي هوایي ملاتړ لاندې د کردانو ائتلاف د رقا د نیولو لپاره د اسلامي دولت له وسلوالو سره په سخت جنګ اخته دی د بسرحده ډاکترانو طبي مؤسسې په قندوز کې یو بل کلینیک له هغه روغتون سره څیرمه جوړ کړی چې په 2015 میلادي کال کې د امریکایي جټ الوتکو په مرګانۍ حمله کې تباه شوی وو په هوایي برید کې د ناروغانو نرسانو او ډاکترانو په شمول 40 کسه وژل شوي وو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر مشر ویلي چې د حمله شاید چې د جنګي جرمونو په جمله کې حساب شي د شنبه په ماښام نه وخته دوه نور زلزلو د یونان د کاس ټاپو ولرزو د لومړی زلزلې قوت 4.4 درجه وو او د دوهمې زلزلې قوت 4.6 درجه وو د جمعې په ورځ د 4.8 درجه په قوت سخت زلزلې په دغه ټاپو کې د یو تاریخي جماعت د لوړ منار او د کاس د بندرګاه په شمول څو ودانۍ راوننولې دوه کسه وژل شوي او 1500 کسان زخمیان شوي دي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي کومې نوې او مجهزه جنگي کشتۍ چې موږ یې د خپل سمندري پوځ د استعمال لپاره تیارو د هغه په وینا دښمنان به یې له ویرې ولړزیږي ټرمپ دا خبره د شنبه په ورځ د ورجینیا په ایالت کې د سمندري پوځ د یو اس اس جنرال فورډ په نامه یوې جنگي کشتۍ د پرانیستلو په مراسمو کې په وینا کې وکړه د یو اس اس جنرال فورډ جنگي کشتۍ چې د 13 میلیارد ډالر په لګښت جوړه شوې 1000 ټنه وزن لري او په زروي ټکنالوژي سمبال ده د راتلونکو 15 کلونو لپاره د محاربوي عملیاتو توان لري ټرمپ ویل چې دا نوې کشتۍ 1000 ټنه درون پیغام نړیوالو ته رسوي دوستان به مو ډاډه کړي او زموږ دښمنان به مو په لړزه شي په دې کښتۍ باندې په 2009 میلادي کال کې کار د ورجینیا په ایالت کې پیل شوی خو د مصارفو د زیاتېدو له امله جوړول درې کاله وځنډېدل ټرمپ ویل چې د نړۍ په هره ګوښه کې چې جنګ پیل شي نتیجه یې ثابته ده یعنې موږ به یې ګټو ټرمپ دغه خبره درې وارې تکرار کړه د یو اس اس جنرال فورډ د امریکا د 40 جمهور رئیس جنرال فورډ په نوم نومول شوی فورډ د 1904 تر 1909 میلادي کال پورې جمهور رئیس و دا سمندری د امریکا سمندری پوز وای په پام کې لري چې درې نوې دا ډول جنگي کشتۍ د 3 میلیارد ډالر په لګښت تیار کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
تاسی خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. وسلوالو طالبانو د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې وطنه ملکی کسان وژلي او لسګونه نورې یرغمل کړي دي. پیښه د کندهار روزګان لوی لارې ته په نږدې پرتو کلي کې سوې. د بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسون دا جنګي جنایت بللی او د یرغمل سوو ملکی کسانو خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر پټ کې واوري.
د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د يرغمل سوو ملکی خلکو له ډلې څخه د اوو تنو وژل سوو کسانو جسدونه ځایي خلکو ترلاسه کړي او د پاتې لسګونو کسانو سرنوشت لا هم نه دی معلوم. ځایي مقامات وایي چې له تیر چهارشنبې راهیسې په بېلابېلو وختونو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د یادې ولسوالۍ د ماڼو چنار او ځینو نورو کلو له ځایي اوسېدونکو څخه یاد کسان یرغمل کړي دي. د یرغمل سوو کسانو ټول شمېر 80 تنه ښول کېږي چې له ډلې څخه یې 10 تنه خوشي شوي او 8 تنه وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد رانی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې یرغمل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي او له دولت سره هیڅ راز اړیکې نه درلودي. د خپل ډول لومړنۍ پیښه ده چې رامنځته کېږي، خو تر دې مخکې هم له دولتي حاکمیت څخه د باندې سیمو کې وسلوالو طالبانو ځینې کسان د عشر او زکات غوښتلو او یا هم له دولت سره د همکاري په تور یرغمل کړي وو چې بیا یې بېرته وروسته خوشي کړي وو. ځینو خپلواکو منابعو امریکا ژغ آشنا رادیو ته تایید کړی چې د شاولیکوټ ولسوالۍ د یادو سیمو اوسیدونکو د دولت د وسوالو مخالفینو مالی غوښتنو ته منفي جواب ویلی وو او هڅه یې کول چې د خپلې سیمې د امنیت لپاره خپل لاس په کار سي. د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنار او ماڼو سیمې په تیر کې هم د حکومتي قواوو او د دولت د مخالفینو ترمنځ د شدیدو جګړو شاهدي سیمې وې. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد رانی وایي لومړنی معلومات ښیي چې د سیمې له ځایي اوسیدونکو څخه د دولت مخالفینو د حکومت پر ضد د اقدام غوښتنه کړې وه چې ځایي خلکو ورسره نه ومنلې. بلی خواته د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په یو اعلامیه کې د ملکی خلکو پر یرغمل کېدو او وژل کېدو ژوره خواشنی ښولې. نوموړي کمیسون په اعلامیه کې یاد عمل جنگي جنایت بللی او د دولت پر وسلوالو مخالفینو یې ژغ کړی چې ژر تر ژره دي یرغمل سوي کسان خوشي کړي. خپل د دولت وسلوالو مخالفینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.9 اف ام 3.15.
افغان حکومت د شه حکومت ولی په مخه د آسان خدمت ادارې لالارې د وزارتونو او عامه ادارو سیستمونه په الکترونیکی بڼه سمبالوي. نور حال زموږ د خبریالي لیمینیازی پر رپورټ کې وایي
په نوې ټکنالوژي د افغانستان د اداري سیستم د سمبالولو اداري اصلاحاتو په لړ کې نن شنبه د افغانستان سترې محکمې او مالی وزارت په ستره محکمه کې د اسان خدمت په نوم د پروژې د پلي کولو تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون پر بنسټ به اسان خدمت اداره وکولی شي د سترې محکمې د اسنادو د مدیریت، تدارکاتو، بشري منابعو او مالیاتي سیستم الکترونیکي او په اسانه توګه ولنډ وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. د سترې محکمې مشر قاضي القضات محمد یوسف حلیم خبریالانو ته وویل چې خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په محکمو کې عدلي او قضایي خدمتونو ته د اسانتیا او په موخه دا یو ښه ګام دی.
ما به مردم افغانستان اطمینان میتونم کې
زه د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوم کوم خدمتونه چې د محکمو او د محکمو د همکارو څنګه له خوا تر سره کیږي پر روڼتیا او د امکان تر کچې ډیر ژر به تر سره کیږي.
ارزه خاط شد
آسان خدمت اداره په دولتي اداراتو کې د الکترونیکی سیستم پر رامنځته کولو سره د بهرنۍ وګړو د ویزې د تمدید، د پاسپورت سیستم، د تذکرې، نکاح خط، تحصیلي اسناد او یو شمېر نور اسناد په ترلاسه کولو کې اسانتیا او روڼتیا رامنځته کوي. آسان خدمت اداره چې اوس مهال د مالی وزارت تر چتر لاندې کار کوي د خپلو خدمتونو لومړی پړاو یې نن له سترې محکمې پیل کړ. د مالی وزیر کلیل حکیمي دا هوکړه لیک د سترې محکمې په عدلي او قضایي قوه کې د اصلاحاتو په موخه یاد کړه او ویل
ای یک قدم نیک است کې
دا یو نیک قدم دی چې ستره محکمه پورته کړی تر څو پادی او قضایی قوه کې اصلاحات منځته راشي. موږ له قاضي القضات صاحب څخه مننه کوو چې په دې موخه یې له موږ سره دا کار تر سره کړ. زه ډاډه یم چې د دې پایلې به زموږ خلکو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
د اسان خدمت ادارې د چارواکو پر وینا یا د اداره د خدمتونو په لړ کې شپږ څلوېښت ډوله خدمتونه وړاندې کوي. اوس مهال د اسان خدمت ادارې د سیستمونو ساده کولو لړۍ ادامه لري او د یو کال په موده کې به د دولتي ادارو ټول خدمتونه د دغې ادارې تر چتر لاندې راشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو په قول د تاریخ د بلې هرې دورې په نسبت د ښځو او ماشومانو په روغتیا کې په چټکۍ سره اصلاح راغلی. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریالی کیرول پیرسن په دې رپورټ رالېږلی.
یو رپورټ ښایي چې حتی په ډیرو نسبونو هیوادونو کې د اولاد د زیږیدنې په وخت کې ډیرې ښځې ژوندۍ پاتې کیږي او د ډیرو ماشومانو ژوند ژغورل کیږي. دا د هغه پروګرام چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي نتیجه ده چې وایي هر ښځه هر ماشوم په وړوکوالي کې ژوندی پاتې کیږي. اقتصاد پوه هلیګا فاګ استاد د مور نوې زیږیدونکي ماشوم او د ماشوم د روغتیا پروګرام مشره ده او وایي
investment from on women, children, adolescent is an immense resource for the countries and their GDP.
د ډیرو خوځو د زیږیدنې په وخت کې زیږیدنې نه د مخه او د زیږیدنې نه وروسته درمل کیږي. د بل هر وخت نه زیات ماشومان واکسین کیږي. حکومتونو او خصوصي ټولنو څخه باندې 45 میلیارد ډالر پانګه چاونه کړې ده چې د امیندوارو خوځو او د ماشوم د زیږیدنې په وخت کې د خوځو د ژوند په ژغورنه کې خواله راشي. د ډیرو خوځو د زیږیدنې په وخت کې زیږیدنې نه د مخه او د زیږیدنې وروسته درمل کیږي. د بل هر وخت نه زیات ماشومان واکسین کیږي. حکومتونو او خصوصي ټولنو څخه باندې 45 میلیارد ډالر پانګه چاونه کړې ده چې د امیندوارو خوځو او د ماشوم د زیږیدنې په وخت کې د خوځو د ژوند په ژغورنه کې خواله راشي. په نتیجه کې د 1990 کال نه راپه دی خو د زیږیدنې په وخت کې 40% د خوځو په مړینه کې کمواله راغله ده. دغه پیسې په روزل شوو دایګانو په خوځو ماشومانو او د ځوانانو په اصلاح شوي مکمل غذا په ښوونه روزنه اخي حفظ الصحې او د سکولو په پاکو بمانه لګول کیږي. بل پرمختګ دا ده چې د 50 کال نه د کم عمر ماشومانو په مړینه کې څه باندې 50% کمواله راغله ده. دا ستر بشری پرمختګ دی. دا په اقتصادي لحاظ هم اهمیت لري. حکومتونه په عادي توګه د ناروغیو سره د مبارزې په وخت کې پیسې سپما کولی شي او روغ خلک د هیواد په شتمنۍ کې ونډه اخیستلی شي. فاک ساتاد بیا وایي
Every kind of investment from on women, children, adolescent is an immense resource for the countries and their GDP.
په خوځو ماشومانو او ځوانانو باندې هر ډول پانګه اچونه د هیوادونو او د دوی د ډیموکراتیکې ودې لپاره یو ښه منبع ده. د خوځو ماشومانو او ځوانانو ټولې هغه مړینې چې د مخنیوي اول دي په هغو هیوادونو کې پیښیږي چې منځنی عاید لري. په 2015 کال کې څه باندې 300,000 ښځې د امیندوارۍ او د ماشوم د زیږیدنې په وخت کې مړه شوې. په عین حال کې تقریبا 6 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې 50 کالونه کم وو له داسې ناروغیو نه مړه شوي وو چې مخه یې نیول کېدله. هره ورځ 14,000 ماشومان مړه کېدل. اوس هدف دا ده چې دغه پروګرام ښه کامیابه شي، ځکه نو د هر ماشوم زیږیدل د خوشحالۍ یوه لحظه ده او هر ماشوم خپل ظرفیت ته رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په شمول څه باندې 800 سازمانونه یو ایتلاف جوړ کړی دی چې د مور نوې زیږیدونکي ماشوم او د ماشوم د روغتیا پروګرام د دغه ایتلاف یوه برخه ده او دا نوې رپورټ په نتیجه کې خپور شوې.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د مشرانو د جرګې مشر وایي امریکا باید د ترهګرۍ د ځپلو په هدف پر پاکستان فشارونه زیات کړي. فضل هدی مسلمیار وایي هیلمن دی چې پر پاکستان د امریکا فشارونه به په سیمه کې دایمي ثبات ته لاره هواره کړي. د ازادي رادیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې باره کې رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هدی مسلمیار د امریکا له دې اقدام هرکلی کړی چې له پاکستان سره یې د پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر استانه کړي دي. ښاغلی مسلمیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشارونه نور هم زیات شي. د مشرانو جرګې مشر له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې تازه پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت پاکستان ته د 2018 میلادي کال پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر استانه کړي دي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د امریکا کانګرس ته ویلي چې پاکستان د حقاني شبکې پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان ادم سټمپ رویټرز خبري اژانس ته دغه مسله تایید کړې ده. رویټرز خبري اژانس دغه شان د ادم سټمپ له قوله ویلي چې د امریکا له لوري د پاکستان د مرستې د یوې برخې ستنېدل د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د متحدو ایالتونو د جوړېدونکې ستراتیژۍ پورې اړه نه لري. له دې ټولو سره سره د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صدیق صدیقي وایي امریکا باید له پاکستانه پوښتنه وکړي چې ولې د ترهګرۍ خلاف اغېزمن ګامونه نه پورته کوي.
دوی سره باید هیڅ مرسته ونه شي، دوی نه باید پوښتنه وشي، د پاکستانیانو څخه باید پوښتنه وشي چې دوی ولې د هغه ګروپونو سره دوی لاس لري، هغوی ته سزا برابروي چې هغوی د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي، حتی امریکایان او غربیان هم وژني.
د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف وایي د پاکستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت اقدام پر دغه هیواد د نورو نړیوالو بندیزونو لپاره ښه پیلامه کیدی شي. د ښاغلي عاطف په خبره پاکستان ته د امریکا له لوري د پوځي مرستو نه ورکړه به نه یوازې پر پاکستان نړیوالو فشارونو ته لار هواره کړي، بلکې په کور دننه به هم د پاکستان حکومت له ننګونو سره مخامخ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو ویو
د ایتالیا حکومت د الهاشمی میمون په څیر په امامانو اتکا کوي چې د توندلارو د بریدونو خطر کم کړي. دغه امام هر اونۍ یو زندان ته ځي او له مسلمانو بندیانو غوښتنه کوي چې له سمې لارې انحراف ونه کړي. په دې باره کې پام وکړي رپورټر.
د ایتالیا د تینی ښار د دارو تعدیب او مسلمان بندیان د مراکش اصل امام الهاشمی میمون په امامت لږ زده کوي او د هغه خطبه اوري. زه خپل ځان ته په غوسه یم ځکه چې ما اشتباه کړې ده. که زه لمونځ وکړم او ښه مسلمان واوسم نو بیا په دې فکر نه کوم چې چاته زیان ورسوم. امام الهاشمی میمون وایي چې په ټولنه کې یو امام د یو ډاکټر په څیر وي چې له خلکو سره روحاني او رواني مرسته کوي.
الامام کوم یو میډیکو
امام هڅه کوي چې بندیان غلطه لاره خپله نه کړي، ځکه چې دلته ناپوهه خلک ځي راځي. هغه څوک چې په خدای ایمان لري او په خدای مین وي د عبادت پرته بل کار نه کوي.
د اروپا له وروستیو ترهګریزو بریدونو نه وروسته ایټالیا هڅه وکړه چې مشکوک تنداری ونیسي او خپلو هیوادونو ته یې ولي، خو اوس حکومت امامانو ته بلنه ورکوي چې په زندانونو کې د مندلارو افکارو تبلیغ وکړي او د توندارۍ او ترهګرۍ مخه ونیسي.
When it comes to prison radicalization, Italy so far has not done much.
مونږ په زندانونو کې د سختري ځای د مخنیوي لپاره کافي کار نه دی کړی. مونږ زیات ستونزې لرو، خو اوس فکر کوو چې باید په زندانونو کې د ترهګرۍ د مخنیوي لا جدي پروګرامونه رامنځته کړو.
د ایتالیا حکومت د امامانو د ګمارلو لپاره د ایتالیا د اسلامي ټولنو او سازمانونو له اتحادیې سره یو موافقه لاسلیک کړه.
مونږ په زندانونو کې د مسلمانانو لپاره له لسو نه زیات امامان لرو. مونږ پوهیږو چې زندان یو ضعیف ټکی دی، ځکه چې په زندان کې د دې زیات احتمال شته چې بندیان سخت دریځۍ ته مخه کړي.
د تینی ښار د پولیسو قوماندان وایي چې د امری په نامه هغه سړي د ایټالیا په زندانونو کې وخت تیر کړی و چې د نوي کال پر مهال یې د یوې لارې په واسطه د برلین په یو مارکیټ کې په ملکي خلکو برید وکړ.
Abbiamo capito dopo questa esperienza di Berlino che un po' mi ha
di Berlino la pechina brusta puigo che mung da gadawal kasan daru mung bayad hatsa wukru che da gadawal kasan wopijeno mung khpalo karkun ko ta weli che deta paun wuleri
pa italia ke do musalmanano sare turani nishta khoda zinda runu zia fara bandiani musalmanan di che dare ma barkhai bahranian jorewi aw zia farai da marakesh albania aw tunis atbadi ta jamin da ashna televizion amerika gat
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
په پکتیا کې د مخدره موادو د کاروبار له امله په نشي توکو د روزدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دې ولایت له نشي توکو سره د مبارزې چارواکي وایي چې په پکتیا کې 1100 معتادان شته. ابراهیم رحیمی په اړه له ګردیز څخه رپورټ لیږلی.
په ټولیز ډول بیکاری، فقر او بیوزلی پر مخدره موادو د روږدې کېدو لاملونه بلل کېږي، خو مخدراتو ته لاسرسی د روږدو کسانو د شمیر په زیاتېدو کې تر ټولو زیات رول لري. د پکتیا اوسیدونکو په وینا سربیره پر دې چې د دغه ولایت په اطرافي سیمو کې نشه یي توکي په اسانه ترلاسه کېږي، په ګردیز ښار کې هم د روږدو کسانو د لاسرسی وړ دي.
وړاندیز خدا دا چې د خرڅونکي باید ونیول شي او ورته جزا ورکول سی سے خرڅوي نو هر سړی بس راضی اخل یار چیرته کولاو خرڅیږي لکه موږ یاران دوستان انډیوالان دی وروره خرڅی لکه وایي وروره بس کار روزګار تر پاتې ده بس دغه نشکی وروره
پکتیا کې د چر سوکخت شته خو کوکنار نه پکې کرل کیږي مگر له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت د مخدره موادو قاچا کیږي او د استعمال د کچې زیاتې دوه پاړه اندښنې مخ پر ډیری دودی پکتیا کې د نشه توکو پر ضد د مبارزې رئیس منی چې یو شمیر خلک دغو موادو ته لاسرسی لري خو وایي چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په ترڅ کې یې د نشه توکو د استعمال کچه راټیټه کړې ده.
موږ خپله د ستراتیژۍ له مخې دغه د عامه پوهاوي برخه په کاري ګروپونو باندې ولاړه ده، نو په دې کې د ښځو چارو ریاست سره موږ سره علمای کرام سره مطبوعاتو سره ډېره مننه مطبوعاتونه کوو چې دی هغه د مواد مخدره اضرار خلکو ته په صوتي او تصویري بڼه باندې دی خبري انا په دې ارتباط باندې الحمدلله ورسته بر نه کچې د متحدین راټیټیږي.
پکتیا کې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې رئیس حافظ الله احمدزی په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر شاوخوا 1100 ښیي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې په دې اړه کومه کره سروې نشته. د ولایتي شورا د رئیس الامیر بهرمزوی په وینا د پکتیا په ځینو برخو کې د چرسو کرکیلا د مخدره موادو قاچاق او همدارنګه آزاد کاروبار لسګونو زرو ځوانانو ته د اعتیاد زمینه برابره کړې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ خبریال ابراهیم رحیمی د خوست ولایت څخه د ماشومانو ته د پولیو د واکسین په اهمیت یو رپورټ را لېږلی چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځوو.
وروسته له هغه چې د عامه پوهاوي د مبالغینو فعالیتونه د خوست دوه ولسوالیو ته محدود شوي، د دغه ولایت په نورو سیمو کې د ګزن ضد له واکسین نه د انکاري کورنیو په شمیر کې چندان کمښت نه بریښي. په دغه انکاري کورنیو کې د خوست برځایي خلکو سربیره یو شمیر وزیرستاني کډوال هم شامل دي چې د ځینو عقیدوي مسایلو پر بنسټ نه غواړي خپلو ماشومانو ته د فلج ناروغۍ ضد واکسین ورکړي.
نوم سه فلا ده خصوص ولایت او تنو سیدون کایما پولیو ودا سه ناروغي د چ علاج نه لري او کچیر خدای مکه په دغه ناروغي نه میکتو سه مشمون اوختاشي بیا به علاج ونه شي. نو مهمه ده د چ دغه ناروغي منځوړل د پره چیرمان ستنه شي، موږ باید خپل مشمون ته وکسین وکو او یو وکسین وازنه لیار د چ پولیو نه میکتو سه مشمون سوتي.
د تیر کمپاین پر مهال چې د هیواد په نور ولایتونو کې هم تر سره شو، په خوست کې سبان د 1400 ماشومان له دې کبله د ګزن ضد له واکسین نه محروم ساتل شوي چې ګنې دغه واکسین ماشومانو ته زیان لري. د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین منګل وایي هڅه کوي چې د رسنیو تر څنګ د دیني عالمانو او قومي سپین ګیرو په مرسته انکاري کورنۍ د پولیو واکسین پر اهمیت وپوهوي.
هر کله چې په یو ځای کې د پولیو وایروس پیدا کیږي دا انتقال کوي نورو ماشومانو ته. همدغه د عامې روغتیا وزارت د یونیسف ګډه پالیسي ده چې موږ باید د پولیو نه پاک افغانستان ولرو. د همدې دپاره د واکسینو تطبیق عامه پوهاوی اړین دی. موږ په ټول توان کوشش کوو دلته هم واکسین تطبیق کو او هم خلکو ته د پوهاوی لارې چارې وخیو.
دینی عالم محمد عارف لټول خلکو غواړي چې د خپل ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر له فلج یا ګزن څخه د هغوی د ژغورنې لپاره د دې ناروغۍ ضد 22 واکسین ورکړي.
لکه واکسین د ګوزان په مورید چې د علاج لپاره استعمالیږي چې یو ماشومانو ته د ګوزان څخه د خصیحت په برخه کې کار په کار راځي. مفتیانو، علمای کرامو، فقهاو دغه ته د رواوالي جواز ورکړی دی. نو بنا ان موږ د الهي احکاماتو د نصوصو په رڼا کې، د نبوي احادیثو په رڼا کې ویلی شو چې واکسین حلال دی، استعمال جواز لري.
ګوزان یا په ماشومانو کې فلج ساري ویروسي ناروغي ده چې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومان ورسره مخ کیږي. دا ناروغي تداوی نه لري، خو د مخنیوي او لمنځه وړلو وسیلې د پولیو ضد واکسین دي. د ډاکټرانو په وینا په هر سیمه کې چې یو ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته شي، دا د دې څرګندونه کوي چې په همدې سیمه کې 200 نور ماشومان هم د پولیو په ویروس ککړ شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې په نړۍ کې شاوخوا 80 میلیونه کسان د بیلابیلو ستونزو له وجې د خوراک لپاره هیڅ نه لري او د شپې په لوږه ویده کیږي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالی لیزا شلاین په راپورټ کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلک د شپې په وږي نس ویده کیږي. دغه اداره وایي چې د جګړو او ناامنۍ له وجې دوی نشي کولی چې دغه خلکو ته خوراکي او نور مواد ورسوي. ملګرو ملتونو دغه معلومات د خوراکي موادو د همکاریو په کلنی راپور کې خبره کړې دي. په راپور کې ویل شوی چې په نړۍ کې د بشري مرستو لپاره د خلکو اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي او په عین وخت کې دغو کسانو ته د موادو رسول په لوړ قیمت تمامېږي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې یا WFP ویانده بیتینا لیوسچر وایي چې اوس مهال په نړۍ کې تقریبا 80 میلیونه داسې کسان نشته دي چې د خوراک لپاره هیڅ نه لري او د شپې لخوا په وږي نس ویده کیږي. مېرمن لیوسچر وایي اکثره دا کسان چې وږي پاتې دي په جګړو کې ګیر دي او یا د طبیعي آفتونو له وجې لارې بندې شوي دي. د ملګرو ملتونو د ویاندې امریکا غږ ته همدارنګه وویل چې ځینې نور کسان بیا په داس حال کې وږي پاتې دي چې هیڅوک پرې خبر نه دي او داسې څوک نشته چې د هغوی د کړاوونو په هکله نړۍ خبره کړي.
وی نو هاو ټو اند هنګر بټ اول اف اور افورتس ار سو افن هامپرد بلاکډ.
مونږ په دې پوهیږو چې ولګه څنګه د منځه یوسو، خو جګړې او ناامنۍ زموږ د هڅو مخه نیسي. کار ته مونږ پرېږدي چې دا زموږ د پاره تر ټولو غټه ستونزه ده. د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې همدارنګه ویل شوی چې په 2009 کال کې د غیدارې یوازې په 2.2 میلیارد ډالرو کولای شول چې خلکو ته خوراکي مواد برابر کړي، خو زیاتوي چې اوس دغه اندازه 15.3 میلیارد ډالرو ته پورته شوې ده او 140% کې زیاتوالی پکې راغلی. د دې ادارې ویانده مېرمن لیوس چر یو ځل بیا وایي چې ښایي هغوی سږ کال 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري چې خلکو ته پرې بشري مرستې برابرې
کړي. If there weren't any climate shocks, if
کچیر دمن هر ځای ته لاسرسي ولرو، د خوراک نړیواله اداره کولی شي چې هر کال 1 میلیارد ډالر وسپموي. کچیر ته سیاسي کړکیچ نوي او اقليمي ستونزې نوي یا جګړې او اقتصادي ستونزې نوي، نو زمنګ اداره به هر کال 2.2 میلیارد ډالر بچت کړي او که په هر هیواد کې د خوراکي موادو سیستم په سمه توګه موجود وي، مونږ کولای شو چې 440 میلیونه ډالر سپما وکړو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WFP وایي چې د غیداره او یا په سولې کې خپل بودیجا په افریقایي او منځني ختیځ په هیوادونو کې مصرفوي. دا اداره وایي چې د بودیجې په دریو کې یو برخه یوازې په نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن کې لګیږي چې خلک پکې د قحطۍ سره مخ دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو خو اوس د دریخ پرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.